هماغه و چې ټوله بچدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم، خو ما د تجملي بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو، له مرګه وروسته به موږ څوک یاد کړي. وایي ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټي مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلا کې بندیوان شو، نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیري قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و. او هغه درد دا و چې کله تجملي بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه، نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوي کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل، خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم او دا ارمان به له ځانه سره ګور ته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلی مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملي بیګم دفن ده او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوی. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې او په خپله مې ودان کړی.
تیرا دوپټا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي. خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلي په لحاظ ښایي تر هغې ماڼۍ کم نه وي. دغه عمر خوړلی مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي او په سر یې شعر زمزمه کوي چې ای زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، ای ما ته له خپله ځانه ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
صبح کو تیری نیندیں اڑاتی ہوگی نا، میرے خیالوں میں سنم خود سے ہی باتیں کرتی ہوگی نا.
لمحہ ولوے گے دیوالا تانا پنا دا شالیلا شنکی خالونا، مخ دی گلاب شونډې دی پاڼې غړۍ د ځانې ګرځوې رنځور دی کړمه. لنډۍ پر لنډون سربیره نور ګڼ کمالونه هم لري. یو دا چې که نقاشان وغواړي فولکلور نقاشي کړي، نو یوه غوره وسیله زیرمه یې د لنډیو انځورونه دي چې متاسفانه تر اوسه یې ډېرې کمې بیلګې لرو. فرشته مرسل راغلی او دوه نقلونه ورسره دي. په یوه نقل کې دوه مینان د دیوال له شا د مینې سندرې سره بولي. داسې تصویرونه په لنډیو کې ډېر راغلي، په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګې ولرو. غوږ به شو مرسل ته.
د چین د خلکو یو حکایت. دا د ډیری پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یوه لور درلوده، نور اولادې نه وو. د پاچا لور هم ښکلې وه، هم هوښیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل یې مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډیر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار و چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلابو بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره و، سپین و، زیړ و، نارنجي و، ګلابي و، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی و. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی، شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی و. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل، او په زړونو کې ور تېره شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه و کتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. د دشنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و، او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قضی القضات و. دله ځان سره یوه ډېره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بېره دې په لوړ آواز ویل، واه څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضي القضات ناکام لاړه. د اوړي د موسم په یوه خیال پارونکي مازدیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله، او شهزادګۍ ورته دلته ویلې ویلې کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کانه وکړه. د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې ته ویل کېږي، او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دېخوا یې د مینې سندره اسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین آواز واورېده، په ځواب کې بله سندره وویلې او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندریز ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده درسره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې اوښکې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. په هغه شپه شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دی سمدستي وپېژنده. دی هماغسې و لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله، او په خپلو سترګو کې هغه مهرباني پرکېدله چې له سندرو سره املا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی. د سندرغاړي زلمي په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمي ته ور مخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره ور یاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه، خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمي ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. ستا په لاسونو کې ناپوه هلک ته ژوندۍ مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه یې شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل راسره مرغۍ مړه ده که ژوندۍ؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دای به یې خوشي کړي، او که ووایي چې ژوندۍ ده نو دای به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. ځواب یې ستا په لاسونو کې دی.
د تخیل په باره کې مخایي ځینې نظریات لوستې وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننۍ ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی، د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب ستړی مسې.
ډېر مننه عمان صاحب، تاسو ستړي مشې.
ډاکټر صاحب، په تیر بحث کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل لو، او دا مو ویل چې په راتلونکي بحث کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډیر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د شعر په نصرو کې دوه نصره داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی. او کله چې دیوی په دی د جوهر خبر وی نو ځکه موږ ویل شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نسی چې دا څه ده، فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یې په دوه یو څه خبرې راته وکړه. چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پروتو تصوراتو څخه یو نوې ترکیبي شکل جوړوي. او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی، یا موږ چې د کوم عیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي د عیني پدیدو عینې حوث نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکب اجزاو خصوصیت نه وي بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړې هغه ساموئل ټایلر کولریج دی چې دی د 1922 نه تر 1922 کلونو پورې اوسېدلی. او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړې تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کالریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کالریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بل دوهمي تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو، او بیا وروسته دا زما ستا د درک مرحلې ته رسیږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کالریج وایي چې دا تخیل غیر ارادی دی او په ټول انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې مونږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتن دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنگ غوندې ښکاره شي. یعنی زمونږ حس او درک مجبور دی چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کالریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دی، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پرته خواره واره تصورات سره رایوځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنی که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي د بصیرې حس پکې راکمیږي یا د سامعې حس پکې راکمیږي، هماغومره د تخیل ونډه راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اولی مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوسټیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. موږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا عکس د مشترک حس په هندار ځلیږي، اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه شی دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي ټول تصویرونه. واهمه څه ده؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو چې هره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه هم تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کیږي، هلته ذخیره کیږي. مو ویل چې موږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کیږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کیږي او راټولیږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجع کیږي یا د دې خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوه معناوې سره ترکیبوي، یوه بله درېمه معنا ورنځي کوي. یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي، او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي او معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نورو دنیا کې تقریبا لسلو کلونو را په دیخوا د نقاشۍ په حصه کې یو نظر ده. په نورو دنیا کې هغې وایي وایي هغه کار چې کمره کولی سي او تر نقاشۍ په مراتبو ښه کولی سي، هغه وایي چې هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید
داست انزور که تیاغه کمره او نسی کولای دو دوی دیر تاکید پده بنده ده چه نقاش دی خپل روانی کیفیتونه چه دی؟ دی چه چنگ خوند اخلی، لچن خوند اخلی، فرزن لچه سر اساسیت لری ده شاید انزور که چه ده ده کمره پواز پورا نده او یو بل چه چه تصویات که اغا هم جالب ده البته زی پا نقاشی که گورم پا اکاسی که گورم ده شاید پا اکاسی که دیر دوت سوه زینی شیانی پا طبیعت که آشنایی مگه سروینو لو اونای دیر خوند اخلو چه یو چه تا ورتکی گی فرزن تیر او رزمی ده پیروتی ده تخم مولید ده دی تخم کټ مټو غټو یو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالو یو پلمنو پورې زرګران جوړوي داسې میده میده وړې وړې غټې دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو موږ له دې نه ډېر زیات خوند اخلو نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرزن دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي یعنې په لوی لاس دا کار کوي نو دا ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظه او د مخیله قوې استفاده چې د دوه دواړو نه کوي دا جالب وي یعنی دا شی په دنیا کې نن سبا عام شوی دی او خلک یې کوي
بالکل عموماً صاحب لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو په دې کې یو منطق دی چې په هغې کې اولی تخیل وي اولی تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه کمره داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کوي چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده دا د ګل منظره ده او دا د افق منظره ده خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي ترکیبي وي د کمرې په هغه کې اولی تخیل ده او په هنر کې دوهمي تخیل ده اولی تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو مثلا ته یا دا اوریدونکي چې زما خبرې اوري دوی نشي کولی چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي دا مجبوري ده او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپلې حافظې او د خیال د ګودامونو نه یا د ګالریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضحه شي د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې طبې په شان سړي خواره ترې چار چاپېر لکه غاښونه ولاړ مولا جانان مې پکې وساتي د ژبې په شان دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري امیجنیشن کار شوی هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې اول په خیال کې د نرګس د رنځور د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي اول د حواسو د لارې حس شوي بیا درک شوي او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې په ټولو نباتاتو باندې او د طبیب او د رنځور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبیب یا د رنځور او د نرګس او د دوی د تصوراتو نه چې د دوی تصویرونو سره یو ځای شوي دا سره یو ځای کېږي یو مرکب شوي کل ورنه جوړېږي کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنځور او د شبنم طبیب دا دوهمي تخیل دی کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پوئټري په انګلیسي کې لیکلي خو موږ تاسو کې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنې کې مشهور شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کاریدلی وي په هغې کې ته مثلا وزن وینې یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه ده چې درکړي خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوی چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر تر منځ فرق دی، او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنې کې هم رواج ده. او فکر کوم چې که مونږ تخیل خو پیژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوه شو، بیا کولی شو چې نظم او شعر هم سره بیل کړو چې په کوم کې لومړنی تخیل کارېدلی، په کوم کې دوهمي تخیل. د دې دپاره چې تخیل ځان څرګند کړي یا مونږ پوه شو چې تخیل کارېدلی، د دې دپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، استوره، کنایا، مرسل مجاز، پراډاکس، حسمیزی، کنایا، دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد صاحب که غواړو چې تخیل مکمل وپیژنو، د دې دپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وارې او بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، په راتلونکي باس کې به په همدغو توکو باندې په مفصل ډول خبرې کوو.
ډېره مننه.
ترغاڑی میں چاپی